د حزقیال نبی کتاب درسل ویختم فصل د سیختن جلال د هغه کور ته راستنیږي. بیا هغه سړی زه هغې دروازې ته بوتلم چې ختیځې خوا ته مخامخ وه، او ما ولیدل چې د ختیځې خوا نه د اسرائیلو د خدای جلال را روان دی. د خدای د راتلو آواز د تیزو اوبو د غرهار په شان و، او ځمکه د هغه د جلال څخه رڼا شوه. دا رویا د هغې رویا په شان وه چې ما هغه وخت لیدلې وه چې کله خدای د اورشلیم د منځه وړلو دپاره راغلی و، او د هغې رویا په شان وه چې ما د خابور د سیند په غاړه لیدلې وه. بیا زه د ویرې نه پړ مخې پرېوتم. د سیختن جلال د ختیځې دروازې له لارې تیر شو او د هغه کور ته ننوت. بیا د سیختن روح زه اوچت کړم. د ننۍ حویلۍ ته یې بوتلم، او ما ولیدل چې د سیختن کور د هغه د جلال نه ډک شو، په داسې حال کې چې هغه سړی زما په څنګ کې ولاړ و. ما د سیختن آواز واورېده چې دننه د خپل کور نه یې زما سره خبرې کولې. هغه وویل، ای فانی انسانه، دا زما تخت او د پښو د ایښودلو ځای دی. زه به دلته د اسرائیلو د قوم په منځ کې د تل دپاره اوسیږم. نور به د اسرائیلو قوم او د هغوی پاچاهان نورو خدایانو ته په عبادت کولو یا په دې ځای کې د خپلو مړو پاچاهانو په زیارت کولو سره زما سپکاوی ونه کړي. پاچاهانو خپلې ماڼۍ زما د کور په څنګ کې جوړې کړلې چې زما او د هغوی په منځ کې یوازې یو دیوال و. هغوی د خپلو د کرکې وړ کارونو سره زما د سپېڅلي نوم بې عزتي وکړه، او ما په خپل قهر سره هغوی له منځه یوړل. نو اوس باید هغوی د نورو خدایانو عبادت بس کړي او د خپلو پاچاهانو زیارتونه دې لرې کړي. که هغوی داسې وکړي نو زه به د تل دپاره د هغوی سره واوسیږم. نو بیا سیختن وویل، ای فانی انسانه، زما د کور په هکله د اسرائیلو قوم ته ووایه چې د هغې نقشې په هکله فکر وکړي او د خپلو ګناهونو څخه وشرمیږي. که چیرې هغوی د خپلو ټولو بدو کارونو په سبب وشرمیږي، نو زما د کور د نقشې، تصویر، دروازې، د هغې د وتلو او ننوتلو لاره، د قوانینو او مقرراتو په هکله هغوی ته تشریح ورکړه. دا ټول شیان هغوی ته ولیکه چې هغوی یې وویني دا هر څه څنګه تیار شوي دي، تر څو هغوی په ټولو قوانینو باندې عمل وکړي. زما د کور قانون دا دی، د غره په سر باندې چیرته چې زما کور دی، د هغې شاوخوا سیمه به ډېره سپېڅلې وي. ګوره، دا زما د کور قانون دی. د قربانۍ ځای، دا د قربانۍ د ځای مساحت دی چې په هغې کې د اندازه کولو د هغه واحد نه کار اخیستل شوی لکه څنګه چې زما په کور کې وو. د قربانۍ د ځای په شاوخوا کې لختای وو چې 50 سانتي متره ژور وو او 50 سانتي متره سور وو، او څنډې یې 25 سانتي متره لوړې وې. د قربانۍ د ځای لاندینۍ برخې د لختي نه تر پورتنۍ څنډې پورې یو متر لوړوالی وو، او د څنډې سور یې 50 سانتي متره وو. د لاندینۍ برخې څنډې نه تر منځنۍ برخې څنډې پورې یې 2 متره لوړوالی وو. د دې څنډې سور هم 50 سانتي متره وو. هغه پاسنۍ برخه چې قربانۍ ورباندې سوځول کېږي هغې هم 2 متره لوړوالی درلود. په څلورو کنجونو باندې چې کوم ښکرونه وو هغه د پاسنۍ برخې نه اوچت وو. د قربانۍ د ځای پاسنۍ برخه مربع شکله وه چې هره خوا یې شپږ شپږ متره وه. د پاسنۍ برخې څنډې هم د مربع شکل درلود چې هره خوا یې 8 متره وه. د دې برخې د باندینۍ څنډې سور 25 سانتي متره وو. دلته یو لختی هم وو چې ژوروالی یې 50 سانتي متره وو. د قربانۍ ځای ته چې کومه زینه ختلې وه هغه ختیځې خوا ته وه. د قربانۍ د ځای وقف کېدل، څښتن تعالی ما ته وویل، ای فانی انسانه، زه داسې وایم چې د قربانۍ د ځای قوانین دا دي. کله چې د قربانۍ ځای جوړ شو نو په هغې باندې د قربانیو په سوځولو او د قربانۍ شویو حیواناتو د وینې په شیندلو باندې هغه وقف کېږي. ته باید یو خوسۍ هغو کاهنانو ته چې لاویان او د صادق اولاده ده ورکړې. یوازې هغوی دا اجازه لري چې زما حضور ته راشي او زما خدمت وکړي. هغوی به دا خوسۍ د ګناه د نظرانې په توګه وړاندې کړي. زه څښتن تعالی داسې وایم، ته باید د هغې نه لږه وینه واخلې او هغه د قربانۍ د ځای په څلورو ښکرونو او د قربانۍ د ځای د پاسنۍ څنډې په څلورو کنجونو او د هغې د غاړو په ټولو خواوو باندې ومخې. ته به د قربانۍ د ځای د پاکوالی مراسم تر سره کړي او په دې ډول به هغه پاک شي. ته به هغه خوسی چې د ګناه د قربانۍ په توګه وړاندې شوی دی یوسی، او هغه به د عبادت د ځای یعنی د سیختن د کور د ساحې نه د باندې په یو ځانګړي ځای کې چې د کور سره اړه لري وسوځول شي. بله ورځ به یو سیرلی چې کوم عیب پکې نه وي بوزي او د ګناه د قربانۍ په توګه به یې وړاندې کړي. لکه څنګه چې د قربانۍ ځای د خوسی په وینو پاک شو، همداسې دې د سیرلی په وینو پاک شي. کله چې دې دا کار خلاص کړ، نو یو خوسی او یو ځوان پسه چې په دواړو کې کوم عیب نه وي واخله او ماته یې راوله. کاهنان به په هغو باندې مالګه وشیندي او هغه به ماته د سوځېدونکي نظرانې په توګه وړاندې کړي. ته به اووه ورځې هره ورځ یو سیرلی د ګناه د نظرانې دپاره تیار کړې. همدارنګه یو خوسی او یو ځوان پسه چې عیب پکې نه وي تیار کړه. کاهنان باید اووه ورځې د قربانۍ ځای پاک کړي او په دې ډول به هغوی دا وقف کړي. د اووه ورځو نه وروسته کاهنان باید هغه سوځېدونکي نظرانې او د سلامتۍ نظرانې چې خلک یې راوړي د قربانۍ په ځای باندې وړاندې کړي. بیا به زه ستاسو نه راضي شم. ما څښتن تعالی داسې ویلي دي.